رادیو آشنا
صدای امریکا. درانو اوریدونکو سلام، زانه شب آشنایم. دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د ځوان هلی ونیزه خبرونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
کابل ته غلی د افغانستان د اسلامي حزب د هیئت مشر وای چې د دولت سره د مذاکراتو پړاو پات رسیدلې ده او د سند د امضا په اړه خبرې روانې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل پولیس د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوو استادانو لټون ته دوام ورکړی او په کوټه کې د شوي 14 د مړو شمېر او یو نه هم اوریدل دي.
قدر من اوریدونکو، دا رپورټونه هم درته د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته خبريږي. زرګونه طالب جنګیالي چې بهرني وسله والا امر سره دي د خوځنې ولسوالۍ له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړي دي او په کندوز کې یو شمېر تنکي ځوانان د وسله والو طالبانو لخوا د ماین ایښودلو او مقناطیسي ماینونو د ځای په ځای کولو لپاره تربیه شوي دي. رپورټونه وروسته خبريږي. اوس تر پوره خبرونه متي الله آبتوي.
حکومت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د قهر سیلاب په نوم د داعش په ضد روان عملیاتو کې د افغانستان لپاره داعش د ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی. د خبر په ختیځ کې د 201 سیلاب قروضو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری په چین او سولار کې خبریالانو ته د خبرو په وخت کړی دی.
چې ما تر اوسه ویلي نه و، مګر اوس یې علني درته وایم چې حافظ سعید خان د یو مشرانو نه یو ساد اماراتي او د دوی سره درویش نور سرګروپان د دوی چې اکثریت یې ورغځي دي تلف شوي دي، مکمل شهرت یې هم درکوي.
او نوموړی دا هم وایي چې عملیات اوس په چین هسکې مینې کوټ او نازیان ولسوالۍ کې په بریالیتوب دوام لري. بلخوا کابل ته ورغلی د افغانستان د اسلامي حزب د هیئت مشر امین کریم امریکا غا غاښنا راړې سره په ځانګړې مرکه کې ویل دي چې د دولت سره د مذاکراتو پړاو پای ته رسیدلې دی او د سند د امضا په اړه خبرې پیلېږي. اخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پولیسو د امریکایي پوهنتون د هغو دوو بهرنیو استادانو د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې چې تېره شوه د کابل ښار په لویدیځ کې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا تښتول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تېره شوه شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا تښتول شوي. ښاغلی دانش وویل د کابل پولیسو د دغو بهرني استادانو د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. او پاکستان کې پولیس او ډاکټرانو وایي چې نن د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې په ملکی روغتون کې د بد 14 له امله لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او قریب 100 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې د نن 14 اکثره قربانیان مدافع وکیلانو. نور تفصیل په دې راپور کې.
عین شاهدان وایي د بم 14 صحنه ډیره وحشتناکه او دردونکې وه. مړی هرې خواته پراته وو او زخمیانو د مرستې لپاره فریاد کاوه. تابوتونه یوې خوا او بلې خوا ته په مړو پسې ګرځول کېدل. د ښځو ژړا هم ځای ځای اورېدل کېدله. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې خونړۍ پیښې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې. د پولیسو یو منصبدار ظهور احمد افریدی وایي دا ستره چاودنه وروسته له هغه نه وشوله چې د یو مشهور وکیل بلال انور کاسی مړی چې په همدې ورځ د وخته په ټوپک وشتل شوی و روغتون ته راوړل شو. تقریبا 100 تنه مدافع وکیلان، خبریالان او نور خلک په روغتون کې راټول شوي وو چې د مقتول له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د پولیسو یو چارواکی ظهور احمد افریدی وایي برید کوونکي د بلال کاسی د مړی راوړلو نه وروسته سمدلاسه برید وکړ. داسې ښکاري چې دا دواړه پیښې له یو بل سره تړاو لري او دا به ځانمرګی برید وي.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې د نړۍ خبرونه اورئ. د سوریې د شمالي ښار حلب د نیول د پاره جګړې په داسې حال کې یو بیا زور اخیستلی چې حکومت مخالف یاغي ډلو د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو د پاره نو جنگالی هم استولی دی حکومتی ځواکونه هوای برودون ته زور ورکړي. په سلګو نظر کسان تیر ورځ د ترکیې د استنبول ښار د اوبو په غاړه په یو لوی چوکۍ په یو لاریون کې چې هغه د تیرې میاشتې ناکامې کودتا وروسته د دولت په پلوۍ تر ټولو ستر لاریون بلل کېده ګډون وکړو. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشه مذهبي مشر چې د ترکیې حکومت هغه د دغې کودتا اصلي طرح بللې د هیواد ته وسپارل شي او ورسره به د خپل اعمالو په خاطر حساب وشي. د ترکیې د حکومت مقابل مشر فتح الله ګولان په ځان لګېدلی تورن رد کړی دی. د جاپان مشر اکیهیتو په یو ویډیو کې خپل وطنوالو ته وینا کې ویلی دی چې د تشویش لري چې د خپل عمر په سبب به ونشي کړی چې دندې ته نوره ادامه ورکړي. دوه اتیا کلن جاپانی بادشاه د راتلونکي په اړه خپل پلان هم تشریح کړی نه دی. او د ازادۍ راډیو د آذربایجان د څنګې د خبریالې خدیجه اسمالوف سزا ځنډېدلې ده. نن په باکو کې د جدي جرمونو یو محکمې حکم وکړ چې د خدیجې د درې نیمو کلونو ځنډېدلې سزا به دوو کالو درې میاشتو راکمه شي. او وروستۍ خبر دا دی چې نن د برازیل په پایتخت ریو ډی جنیرو کې د اوړي د اولمپیک د سیالیو څلورمه ورځ ده. تر دې دمه شوو سیالیو کې د امریکا لوبغاړو د مډالونو په ګټلو کې نور هیوادونو ته ماتې ورکړې ده او په لومړي مقام ولاړ دي. امریکا تر اوسه 12 مډالونه ګټلي دي چې درې پکې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او څلور د برونز مډالونه دي. دویم مقام د چین لوبغاړو په برخه ده چې اته مډالونه یې ګټلي چې دې کې هم د سرو زرو درې دي، د سپینو دوه او د برونزو درې مډاله شامل دي. او دریم مقام د آسټرالیا د ټیم دی چې شپږ مډالې ګټلي چې د سرو زرو پکې درې او د برونزو درې مډالونه شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم په مکې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. زرګونه طالب جنگیالي چې بهرني وسلوال هم ورسره دي د خوست ځنې ولسوالۍ له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړي دي. چارواکي وایي طالبانو ته یې سخته ماتې ورکړې ده. ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د تیریوی ونی رئیس د خوست پر مسخیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. د چارواکو په وینا طالبان له ولسوالۍ سره نږدې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دې ولسوالۍ د زوړ کوټ په سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه بلل کېږي لسګونه کورنیو خپل کورونه پرې ایښي او د خوست مرکز ته یې پناه راوړې.
زه ذاکر د مساخل ولسوالۍ د زوړه کوټ د منځي کلي اوسېدونکی یم. جنگ چې دوام وکړي کړی ده نیم نیم تقریبا داس وکړه چې سلو کوره ده وړه ماشومان بې هر کور نه روغیل وي لاس لاس نه پره پنځه پنځه چا چې په کور کې شل نه پره و وړ جل کوي دوای پر یک دین د شلې ناکړه کړه به زور ته مرکز ته روغله او دغه رقم لګیا دی که دغه رقم هغه وکړي چې داسې اخیر به دا نور ستر کور نه ټول سر شي.
د حکومتي منابعو په تایید سره په دې وروستیو کې د پکتیا او خوست په همجواره ولسوالیو کې د زرګونو وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای کېدو خبرونه ورکول کیږي. تیره اونۍ د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې د ځینو ملکي وګړو تر څنګ دواړو غاړو ته د تلفاتو راپورونه ورکړل شول.
نوم باجی قاسم ده، دا مسخل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ولسوالۍ نه 500 متره مخته مقصد یا 800 متره داسې په اطراف کې تلبون ژوند کی او نور حکومت د ولسوالۍ په ساحه کې نو دوی دوړو خونه مې دا غوړو منطقه ولس ونبلی نور د دوی دوړو خو مې طاقت نه لرو چې یا د تلبونو طاقت ولرو یا د حکومت طاقت ولرو.
د خوست د ولایتي شورا مرسیال شکر الله بکرخیل پر مساخیل سربیره د ځینو نورو ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. هغه له مرکزي حکومت څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه.
په مساخیل ولسوالیو کې وخت نه وخت بریدونه کیږي، همداسې په صوبریو کې او سپیر ولسوالۍ د یو څو ولسوالیو کې ناامني زیاته شوې ده، وخت نه وخت بریدونه کیږي. مونږ د نظامي ځواکو سره غږېدلي یو، خبرې مو ورسره کړې دي. دغه ولسوالۍ چې د تهدیدو لاندې دي دا باید د تهدیدونه خلاص شي، مخالفین باید وځپلی شي.
د ولایت امنیه قومندان هم تایید کړ چې د بهرنۍ جنگیالیو په ګډون زرګونه وسلوال د مساخیل ولسوالۍ په خوندې ځایونو کې میشت شوي.